все хорошо, моя.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو زموږه کلاس ادي رادیو ناوړی پیل کوو د دې سات خبرونو بختر اجانس وای د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده چې څو ولایتونو ته په سفر وتلی وو پرون د فاریاب ولایت لزای چارواکو سره په کتنه کې د شرعي حدودو پر تطبیق ټینګار کړی دی د بختر اجانس د راپور لمخې اخونزاده په فاریاب کې طالب چارواکو ته ویلي چې له غرور او کبر ځان وساتي تر دې مخکې په بادغیس ولایت کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر ویلي وو چې د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده د پنجشنبې په ورځ دغه ولایت له چارواکو سره په قلینو کې کتلی وو د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي رسنیو د مولا هیبت الله خونزاده د سفر تصویرونه نه دي خپاره کړي او د سفر خبري هم په ځان خپور کړی دی د طالبانو مشر عموما له خلکو سره نه ویني او سفرونه هم نه کوي خدا په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي لومړی ځل دی چې نوموړی ولایتونو ته په سفر تللی دی د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته د یورو نیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول د اوتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي اوتریش د کورنیو چارو وزیر گرهارد کارنر د جرمنی اقدام ډیر ښه بللی دی د سکل په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبر غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د ایستلو مخه نیسي د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلواله شخړې پر ضد خپل دریځ تکرار کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي دا زیاته کړه دغه هیواد له څلور څلوېښت کلونو راهیسې په جګړه کې دی موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځوو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي په همدې حال کې د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظري له نیوز سره په خبرو کې ادا کړي د دوی ډلې د جنوري لمیاشتې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي طالبان وایي د افغانستان په محبسونو کې له نږدې 11,000 بندیانو څخه لږ تر لږه زر یې ښځې دي د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې رئیس مولوي محمد یوسف مستری نن یکشنبې په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د 11,000 بندیانو په منځ کې نږدې 800 ماشومان هم شامل دي مستری زیاته کړه چې شاوخوا 12,000 نور کسان په توقیفي ځایونو کې ساتل کیږي او د محکمې پریکړو ته انتظار باسي د پاکستان پوځوي مخالف وسلوالو پرون د پوځ یونیولي افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم دغه افسر تیره چهارشنبې د پاکستانی طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحې په مراسمو کې نیول شوی وو د پاکستان پوځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بې قید او شرطه خوشی شوي دي په ایران کې پر افغان اتباعو د فشارونو په دوام کې د تهران والی ګواښ وکړ چې غیر مجاز اتباع له هغه څخه بې برخې شي چې د ښاري او غیر ښاري خدمات وبلل علي رضا فخاري پرون مهر خبري اژانس ته وویل غیر مجاز اتباع باید ژر تر ژره له ایرانه ووزي او دا پلان د تهران ولایت په کچه جدي او څرګنده چاره ده چې باید اجرا شي ایراني چارواکي اکثرا د هغو افغانانو لپاره د اتباع کلمه کاروي چې په ایران کې میشت دي د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي ارغملو مړی موندلې دي د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي دي د اسرائیل دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان ښایي یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي په موندل شوی جسدونو کې د درویشت کلن اسرائیلی امریکایی هرش گولدربرگ پولین نومی کس دی چې د اکسیوس ویب پاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایی ارغملو په سمبول بدل شوی دی دوه تنه چې یو الجزائری او بل تونسی وو او د سختو جرمونو په خاطر د سویس په باسیل کې بندیان وو وتوانېدل چې له دې کلک ساتل کیدونکي زندان څخه وتښتي. ځایي چارواکو د جمعې په ماښام اعلان وکړ چې دوه بندیان د نامعلوم ډولو په تیښته بریالي شوي دي. 10 کلن الجزائری وګړی د قتل، غلا او سخت زیان رسولو په تور بندي وو. بل تښتېدلی 22 کلن تونسي تبه دی چې سویس ته په غیر قانوني تګ او د مالي زیان په اړولو تورن دی. فرشته ساکی ما د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. د خبرونه کې ورسر واوري چې یو شمیر افغان فعالان وایي د افغانستان اوسنۍ پیچلي شرایطو ته په کتو د اتریش هیواد باید د بشري حقونو اصل ته په پام کې نیولو سره د مهاجرینو پر اخراج یو ځل بیا فکر وکړي.
دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي.
په افغانستان د نن ځینی ښځې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي.
لکه ښځه نسی کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي، نو په جامع کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي.
له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه راستنه شوي افغان کډوال له ستونزو غږیږي.
دومره واس نه لرو چې کور په کراوه نیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک موږ غږ نه اوري.
وړاندې په خبرونه کې د دې راپورونو تفصیل درته لرو. له نړۍ نه به مو هم خبر کو، را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اتریش حکومت اعلان کړی چې دا هیواد بل جرمني سره د هغو افغانانو د اخراج په برخه کې کار وکړي چې جرمي مخینه لري. د یوې اروپایي رسنۍ د راپور لمخې د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
افغانستان ته د جرمنی لخوا د 28 افغانانو لستنولو وروسته چې دغه هیواد مجرمین بللي، اوس اتریش هم د جرمنی له دې پریکړې څخه په ملاتړ ویلي غواړي افغانستان ته د هغو افغانت په د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د اروپایي رسنۍ یورونیوز د راپور له مخې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپور شوی، د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. پراپور کې راغلی ویانا وای غوړی له برلین سره د ګډ اخراج په برخه کې لنګدي همکاري وکړي. په دې راپور کې د اتریش هیواد د صدر اعظم کارل نیمیر په حواله راغلی چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر له ډیرې مودې راهیسې خپل جرمني سیال سره په دې اړه خبرې اترې کوي. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. په ورته وخت کې په یاد هیواد کې یو شمیر فعالان وایي د اتریش هیواد باید د افغانستان اوسنی پیچلي شرایطو ته په کتو او د بشري حقونو اصل په پام کې نیولو سره په خپلو پریکړو غور وکړي. په اتریش کې د افغان ولس کلتوري ټولنې مشر فضل رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قضایی او حقوقي لحاظ او هم د نړیوالو قوانینو لحاظ د پریکړه سمه نه ده. هم د جنیف د 1951 کنوانسیون چې د کډوالو په اړه ده دغه سره مطابقت نه لري، او هم له لحاظ د حقوقي دغه کسان معلوم نه ده چې محکمې لخوا جرم ثابت سوی ده، او که جرم ثابت وي نو باید مجرمین د دوی د قانون په اساس دلته د محکومیت موده تیره کړي. څنګه کیدلی شي چې جرم دلته اوسی او بیا دا مجرمین افغانستان ته ولیږي؟
مدنی فعال محمد رفیع هم ازادی رادیو ته وویل
بازگشت به افغانستان تحت اداره طالبان
دو طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بیرته تلل کولای شي د ډیرو افغانانو په ځانګړي توګه خزو ماشومان او قومي او مذهبي لګکیو ژوند له ګواخ سره مخ کړي. تبیده چې دا کار د اتریش په څیر د بشري حقوقو پلویانو لپاره خنه دی چې پریکړه یې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي،
جان افراد را در خطر میاندازد.
د اتریش هیواد د پریکړه وروسته لاغې ده چې جرمني د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل. فرانس پرس آژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي دغو 28 تنو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق یې نه درلود چې په جرمني کې پاتې شي. خو د جرمني حکومت دا پریکړه د بخښنې نړیوال سازمان بیلابیلو څانګو غندلې او ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو سرغړونه ده. دا د 2021 زیږدیز کال اګست میاشتې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني نه د افغانانو لومړنی خراج دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ازادي رادیو ته غوښتا په افغانستان د نن ځینې خزی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او دوی وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزی په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړ دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. په دې اړه جزئیات له فیروزي عزیزي ناورو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د ښځو پر غاک او مخ کار کې دوبندیز ولګوه، یو شمیر ښځې نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. د لوګار ولایت یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرې مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کور وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول دما په خبره دما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور سي نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
افغان خصو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسي کولی حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامع کې دا څه پاتې سوه؟ دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامع حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 ماده په بل بند کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غکناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدمتونو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبرې وکړي.
دغه ماده کې یو څه ستونزې شته. دا زمونږ درخواست یا زمونږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږ روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توسي چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پایواز نه لرو نو دوی نارینه پایواز را وغواړو او مونږ لازمې توسې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او داسې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د مترزو ښځو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجواک وایي هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبوره دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړای شي؟
شاوران بعض از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هاگو افغان خزو میرونه چه ده دیگل یعنی طالبان و په انتحاری حملو که وجه شوی مجبوره دی چه ده خپلو ماشومان و کورانی و ده نفقی گتولو لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری. خود طالبانو دو دوی پرغک هم بندیز لگه ولی نو دوی بچه کوی.
هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار فاروقی جواب ولرو، خو زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلي دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي. خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
په افغانستان کې د نن ځینی خزینه وی چې د طالبانو په نوی قانون باندې او بندیزونو باندې نیوکه کړې و، د دې ترڅنګ او د دې سربېره یو شمېر نورې خزي هم دي چې دوی وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړې دي خو بیا هم په کور ناست دي چې لامل یې پر بیلابیلو رواني ستونزو مخ دي او د ذهني ارامتیا لپاره د درملو خوړو ته اړ دي. په همدې موضوع زموږ همکار حسین احمدزی افغانستان کې د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس پوهنځي فارغ شوی یو زده ریالی چې درویش کلن مریم شیرزاد ته هغه سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې افغانستان کې میرمنې له بیکاری څومره کړېږي او د طالبانو نویو فرمانونو څومره ناهیلي کړې دي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپل د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تېره کړه، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. موږ زموږ آینده اوس مهال یعنې له تورې تیارې سره مخ ده. ټول افغان نجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي. لکه اوس یو فرمان دا دی چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې تر څنګ برقع یا چادرې استفاده کړي یا هغه تور حجاب استفاده کړي، چې دا ډېره مشکله ده په اوس وخت کې چې سخته ګرمي ده. نو تاسو باید یا د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له سلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درکې نشته دی. یعنې هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
او سره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خمیرمنې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خځه په شوال خفغان باندې اختشوی دی. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه دوره ډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یم. یعنی څلور ورځې چې یو انجلۍ درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نه دا واقعا ډیره سخت ده. نو نن تنها همدغه سیسم ټول ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اختشوی دی او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې وی چې غوی درس ویل دی، غوی په فکر لري، غوی ته اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوی تاسو په شان درس ویل دی، دا غوی اندېښنې سره شته دی، غوی ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري غوی په خپل اندېښنې شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزه لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی و. نو اوس په کور باندې دي، هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې ورځې په دې سوچ کې چې زموږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي وي. موږ باید دنده تر سره کړی و، افغانستان ته خدمت کړی و. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی. ډېر زیات ستونزې دي.
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مغوښتنه څه ده؟ هغوی په دغه برخه کې تر اوسه پورې نجونو او میرمنو ته څه نه دي کړي. که تاسو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکوئ، غوښتنه به مو څه وي؟
مونږ د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو، صرف غوښتنه همدا ده چې د ښوونځي دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، په یو آرامه فضا کې نجونې وکولی شي چې خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي، یو څه کاري فرصتونه ورته برابر کړي، تر څو دغه کوم درس چې مونږ ویلی د تعلیم هم کړی دی، دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکاروو، نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنې تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې زموږ آینده به څه کیږي. نو مونږ له طالبان څخه خواهش کوو، دم هیله ده چې موږ ته کاري زمینه برابره کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دا زموږ غټه غوښتنه ده.
د غزې ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلي ارغملو د جسدونو له موندل کېدو وروسته د پاتې برامته او کورنۍ پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خنډونو په رامنځته کولو سره یې د یرغملو د وژلو لار هواره کړي. جزئیات له عصمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یوه یا دوې ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلي امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمته کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزيشن مشانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړه ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند رامسته کولو سره خپل لاسونه د يرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرائیلي رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اوري وس ازادي رادیو څلور وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان له گاونډي او هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وای د نورو ستونزو سربیره د سرپنا د نه موجودیت له کبله له کړه وډک ژوند تیروي. په دې اړه به د حدیث پردیس راپور ته غوښ شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستان راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو ترڅنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشوله چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. ولا واده ماغه سي واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره واسنه لرو چې کور په کراو نسو یو میاش په یو ځکه یو میاش په بل ځکه مونږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو یو کال کېږي چې مونږه ګرځو په دفترونو باندې او څوک مغه غناوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرځیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي وایي چې ډیره موده کېږي چې ورور ته کرایې نه دا ورکړي. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپنا په ګډون د ژوند لټول لومړنۍ اسانتیا او به برخي پر وړې هم يم. دا چې ځای مې نه درلود د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایې نیولې. البته چې اوس
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستان راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي خو یې هغوی چې ژمنې ورسره کړې باید لاسنیوی وکړي. راستنه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستنه شوی افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اگست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي و چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې یو شمیر بورډ ګڼډون کې وایي که څه هم د بېوزلۍ د زیاتوالي له امله یې کاروبار ښه دی ځکه خلک د نویو بوټونو د اخیستلو توان نه لري او خپل زاړه بوټان بیا ترمیموي. خو زیاتوي چې یو شمیر خلک بیا انخ د خپلو زړو بوټانو د جوړولو وسم نه لري. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ نورو.
په افغانستان کې یو شمیر بوټ ګڼډون کې یا پامه اصطلاح موچیان وایي ډیری خلک ورته د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو لپاره ورځي. دوی وایي کاروباري نسبتا ښه دی خو یې دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې بیکاری او بې وزلۍ خلک دومره ځپلي چې ډیری ان د خپلو زړو بوټونو د جوړولو وس هم نه لري. 80 کلن مقیم وایي له 30 کلونو راهیسې په کاپیسا ولایت کې د خلکو بوټان ګنډي.
د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 4:30 پورې راسم. شاوخوا 40 کاله کېږي چې بوټونه ګنډم. زه ډېره سابقه لرم ځکه ما ته ډېر بوټونه راوړي.
هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا به خلک یوازې د بوټانو د رنګولو لپاره راتلل خو اوس هغه مشتریان هم ډېر شوي چې خپل زاړه بوټونه پرې جوړوي. هغه زیاته کړه چې ځینو سره یې ان د خپلو زړو بوټونو د ګنډولو پیسې هم نه وي.
همه کاری که ما میکنه 50
دا کار چې مونږ کوو په 50 یا 40 افغانۍ یو. د تار او د بوټ ګنډلو نور وسایل هم اخلو چې مصرف لري. د ځای کرایه هم خروالی ته ورکوو. زینی منی زینی نه منی زینی همغه شلیدلی بوټانو ته ترجیح ورکوي او مونږ ته 50 افغانۍ نه راکوي.
50 افغانۍ به مونږ نه میده.
یو شمیر کورنۍ هم دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری د زیاتېدو له امله د دوی ګټه وته او عاید کم شوی دی. د دوی په خبره د اقتصادي ستونزې او د خپلو لویو کورنیو له امله د نویو بوټونو او جامو د پیرلو توان نه لري او په زړو گزاره کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي او د اتو ماشومان و مور صدیقي ازادي راډیو ته وویل
وز اقتصاد خراب از
اقتصادی وضعیت خراب دی. د ماشومانو بوټونه چې زړیږي توانې نه لرو چې نوي بوټان ورته واخلو. مال د خدای اته ماشومان لرم نو بوټونه چې زاړه سي مجبور یم چې موچی ته یې ورکړم چې جوړې کړي.
د کابل اوسیدونکي همیره هم نه ماشومان لري او میړه یې د ورځې یوازې 200 افغانۍ کار کوي. نوموړی هم وایي خپل ځان او ماشومانو ته د نویو بوټونو د اخیستو وس نه لري او زاړه هغه بیا بیا د جوړولو لپاره موچی ته وړي.
وضعیت اقتصادی خوب ندارم، نو تاولاد
اقتصادی وضعیت میخه ندی، نه همشمان لرم او خوان می ده ورزی 200 روپی کار کوی، کلا هغه هم نوی تل شکایت کوی ده بوتانو جوړولو لپاره موچی تزو، کلا ده هغه پیسې هم نوی، بس نو په یو رقم چاره کو
دیگه چاره خودم میکنه.
بوتګندون کې یموچیان چې کاری د استفاده شو یو بوتانو ترمیم او رنگول دي، په داسې حال کې د خپل کار او بر د نسبی خوالی خبره کوي چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د کسبګرو